السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوي. اوس هم وخت را رسیدلې چې زملالي بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې خاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوي. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړې، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګرۍ څخه ژوندی وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په 2 نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګرۍ کې د ننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعا بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګرۍ له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورکسو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکی رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 2 نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګرۍ ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوی ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی وه او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیه او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکه تر استنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې یې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چېرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچونې په ورځ به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رای ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي سیرو او احزاب ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خبري. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:09 اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو او موضوعات لرو. دوستانو د خبرونه لومړی رپورت راخلو. په لومړی رپورت کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پورز د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وی دواړو خواو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وی دواړو خواو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا له تروریزم سره د مبارزې سیمه ییزو مسایلو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغان ها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لا همکاریو مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلی رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکو د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میسا د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې انتخابات هم تر سره شي.
و موردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول رایان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته یې له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ساده راډیو ناوړئ. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبې په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې دا د شانګهای د سازمان نولسمه غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبې په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په نولسمه ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایی ریاست وای ښاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید بیسم د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل:
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسېدلې چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان ووسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایی ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي د دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.15 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزابو ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم دغو سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټولو قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولی شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره به له چا کوم اجماع لرو د پمنځ افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بې له شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه افغان او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوی وو چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې عالي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې عالي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کاری هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړې. موږ هیله من یو چې د سولې عالي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بېلابېلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وشکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه دا وچکالی ولا چې په ورس کال هم وچکالی ولا شاش کال به چې وچکالی پسیوال، یعنی د خدای شین دوکې ونوسه کشتونه مو په کشتونه مو وچ کلاس ولا د خدای شی ونوسه بارا دنده خو جنگونه د جنگو حالاتونه ولا احمد
او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لکه بي ځای شویو په ډله کې دی چې د وچکالۍ له لاسه خپل اصلي سیمه پریښي ده. دوی اوس د ټراک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. له بلې خوا پرله پسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپلو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبل اوښتې ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالۍ کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته یې پناه وړې وایي:
موږ د خوستالۍ د سطح راغلو صاحب جنګ خونو دا ډېر وخت چې مانا په افغانستان کې جنګ دی، اما دا خپل کستوري چې موږ کوله کمیلي اردو یې هم زموږ ورور دی که طالب یې هم زموږ ورور دی. مانه چاپیان شهیدان مونږ ورکو د دوه طرفه سن چې اېکات خبرې په غومرینه د خوښالۍ داسې کړو چې مانه د بچیانو د چژوندې و د لوږې غرس مړ کېده بالا په دا خطر باندې مردوې را
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کېږي سخت زیان وابړي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وایي: د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي: دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لرې تیروي، اوس ویر لري چې شایي بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره، بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکی توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي، په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو ته زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچولو په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیع الله سعادت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې له انتخاباتو پر مهال د رایه اچونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیع سعادت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایه چونې په ورځ د رایه ورکونې بهیر د نوملړ له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه پکې کړې ده په بل محل کې رایه ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغه لیست کې اوسېږي، تذکره سپیکر ولري، هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي، وروسته د هغې څخه به یې کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د راورکون کو پولیس کې وجود ونه لري او تذکره هم سپیکر ونه لري بیا دانش کولای شي خپل رای وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې ترسره شي چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو سپیکر نه دی اخیستی، نوملیکن نه دی کړی، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي، په وخت کې فرصت نه و مساعد شوی. ولې کمیسیون له بده مرغه دلته محدود په لیست پورې ده؟ که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درېګي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغله ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستن تاسو موږ غږ لازادي راډیو لاورې او زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:09 اورېدلی شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړې ده چې وبخې پاکستان او امریکا په دې سلا کړې چې د افغانستان د سولې په حالو ځلو کې دي سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانړوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خواوو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی جین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی کسانو ځله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم د حکومت او سولې شورا ډېر کوششونه کړي دي. د سعودي عربستان دولت په دې کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري، خو چې البته دا یو خبره ده نو مسلسل چې دي او د قطر اختلاف د دې د ایسه چې د دې د سولې پروسې ته جنجال پیښ کړي. کله چې سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 500 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی.
د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 صفه هم په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دې د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل شوی ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیزه عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه شوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځمه دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویمه لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل اوریزو غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیگانه سیالۍ کې د بلخ لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په 5مه ورځ نن شاهین اسمایی د باسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هری رود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هری رود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په 6:00 کې د رحمت الله خیر خالخوا وهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډله لاسي سیالیو څخه د سرو زرو د یو، د سپین زرو د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره 13 ورځ هیواد ته راستانه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 نیټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا سیالۍ د هندوستان د پونې په ښار کې د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دې نه چې 19 پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کوو او کور کلی واوري د خبرونې وروسته رپورټ راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لویه ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ته چې کوم جسټس پروجیکټ په نامه باندې چې کوم یو غیر دولتي اداره ده سازمان په پاکستان کې دا غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار رول کیږي هغه هم پاکستاني دی. د 2004 نواله تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 4000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولې په پاکستان کې اعدامونه دومره ډېر دي؟
د 2008 نواله تر 2014 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونو هغوی د مرګ په سزا باندې بندیز لګولې خو چې بیا په کله په 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغې وروسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په دې شاوخوا دریو کلونو کې څه باندې 4500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شوي. او تاسو دا کومه خبره چې وکړه چې هلته کې ولې دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغه چې څونه زه خپل معلومات لرم یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوې دي، په قانون کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان راورسو، نو ما او زما مور منګه هغه کس معاف کړو چا چې زمونږ پلار وژلو. نو بیا منګه عدالت ته لاړو چې بس زمونږ پلار دی، منګه دغه قاتل معاف کوو. خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پرخوده. نو دا نیمګړتیا وی دي په قوانینو کې. تا
پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په اړه کې آی څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګه څو واری د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمی نیمګړتیا وی دي هغه لری کړي، خو په دې اړه باندې لا هم هغه توجه نه دا ورکړي. او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوځي عدالتونه جوړ شوي دي د پېښور امی پبلک سکول تر پیخي وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغه کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغه نشي کولای، هغه قوانین داسې دي چې هغه نشي کولای چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوځي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منځوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه، او دوی دلیل داو چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوځي عدالتونه دي، هغه نشي کولای چې ترګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې الته کې بیا څوک گواهی ته نه حاضرېږي یا چې کوم ججان وي هغه جن له خطر سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي، دا پوښتنه راپورته کوي چې تاسو په وزیر عدالتونو جوړوي او بیا په هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي، دغه سزاګانې په نور عدالتونو کې هم نه چیلنج کیږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام دی پاکستان، کوم ولسی عدالتي نظام دی، هغه تاسو ولې نه سموي؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحال کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دی اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کیږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوځ سره دی، د اسټابلیشمنت سره دی، استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو واری د پوځي عدالتونو هغه موده پای ته ورسېده، خو بیا هم دغه منځوري ورکړ شو چې دا به بیا د نور کلون د لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. او هغه وجه هم دا ده چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت د عمران خان په مشرۍ باندې، نو په هغه خدا تورن لګول کیږي چې دغه اسټابلیشمنت راوسته دي. نو چې اسټابلیشمنت یا پوز خپل باندې دغه خپل پوځي عدالتونو ته دوام ورکړی دی، نو څنګه به بیا ولسی حکومت وکړل شي چې هغه دغه عدالتونه ختم کړي یا په موجوده چې کوم عدالتي نظام دی په هغه کې کومې نیمګړتیاوې دغه لري کړي؟
اسرائیل مومن د مشل راډیو همکار وو چې په پاکستان کې د اعدامونو پر موضوع بحث کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، اوس هم زموږ پروګرامونه تراسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده، خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډېر شمېر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بېلابېل عوامل لري، نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې په دې خبره راته وکړئ چې هغه کوم ارقام ستاسو سره شته، په کوم شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارنات چې کوم لرو دغه دی وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي. مکتبونه کمواله دي، معلمین مونږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین مونږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه هم چې کوم ولایتونو کې څنګه څه مکتبونه چې لرو هغوی په ښه کې نه دي، مثلا چاردیواري نه لري، سازګار محیط نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دا هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان رسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لوست نه لرې لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي، نو د موږ راتلونکي قشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب به همدې شي چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي، اقتصاد نه پاتې کیږي. او ښځې باید ډېره مهمه ونډه ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید خزی هغه کې ډېره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشد لپاره د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې خزیناوي دوی چې کله درس نه پاتې شي، نو دغه ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. مونږ ښه ډاکټرې په آینده کې نه لرو، همداسې ښه معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي، نو دغه غټې غټې ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو.
یو خو په ځینو سیمو کې ناامني د ښوونځي نشته، له بلې خوا ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي، نو دا اخري تصمیم دی والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لونې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لیږم که نه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره خپله وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې موږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي، او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12 سنفه پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، هغو ته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، په راتلونکي کې به کومې ستونزې؟
یونیسف خپله اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره موږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړې کړې دي، مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکل مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښ په بخش کې دوته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمتونه چې کوم د ټولنیز خوځښ لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې د ولایت والدین په دې باندې قانع کړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډېره غټه برنامه ده، مونږ په 10 ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولایت د همکارۍ تل سکوانو د لپاره مخته وړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
مونږ برنامه اوس فعلا شروع شوه ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خصوصا د معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي، نو دوی ډېر ښه د یو برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړی شي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د
هیواد لوی نعمت نه به برخې دي. دغه پاکت سویه
وزارت معرفت سره ډیر په هماهنګي او چوندغه شوراګانی امدغه چې دي کې دوی والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي. دا شوراګان اصل جوړ کړي وزارت معرفت دي. تعداد په دې شوراګان وزارت معرفت یې خده د دې معلومیږي چې وزارت معرفت د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي او د دوی همکاري ډیره زیاته ده او دوی هم د شته ډیر زیات اهمیت ورکوي چې باید والدین ته هغه آگاهی ورکړل شي او ولس خلکو ته باید عامه پوهاوی برنامه ورته ونیول شي. دوی همکاري ډیره زیاته ده په دې بخش کې.
د انجونو زده کړې ته د زمینې د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي؟
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونې دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخداموول یا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول. د دې نه علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه د پنوم د گیټ چې هغه د اخو خزینه معلمینو لپاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي او 2 کال بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړي شي چې خپل زده کړې چې 12 سم پورې تداوم ورکي او کله چې 12 سم دوی فارغ شي نو دوی یو عالی لیسانس غولري یو سرټیفیکیټ لري نو بیا کولای شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزي. نو دا هم کولای شي چې کومه کوکې چې مونږه با کفایت زده کړې جوړ لپاره مساعد کو. د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرفت په همغږي چې خصوصا د جنونو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي. کله چې دا سره جوړ شي ډیر کومک به وکي چې انجونه مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي. د اداري شوراګانو سره مونږه دا پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم دي هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږه کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونه چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي.
bale که چیرې دغه ټول ستونزې او راز حل سي انجونه ته د زمينه برابر شي چې خوندې ته لاړ شي او څه زده کا مونږ به سره قمی وټولنه ولرو.
خدای دې وکړي چې دا غوړه زر راشي او د مونږ افغانستان کې د سیوان جنم د مکتب نه پاتې نشي. نو دا به یو بهترین او مثالی ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونه باسواده کړو داسې وکړي چې وا جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ځای ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثرا وخت په موبایل کې مصروفي؟
لا دي مخبل لیدل په مخ په کور کې مسته یا خپل لري راستي از د خار مصروفیت امر تلیفون کې ډیره مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي.
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دوی چې خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي؟
مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ دا کېدلی شي زموږ لپاره ډیر خوي.
خو ګورونکو په اوسني عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري. موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډېر استفاده ترې کیږي. سره له دې چې اسانتیاوي رامنځته کړي دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلي خپرونه کې پرې غږیږو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهارګل میرزا یې درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
په ګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوکړي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي، لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي، د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي، او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه یې اورو.
شپې دخانه ورځ دخانه ډیر کار کوي، کله چې برقونه لاړ شي او د تلیفونونه چارج نه لري درس وایي. بیا تلیفونونه چې چارج لري بیا تلیفون اخلي، بیا فیسبوک کار کوي. زه خفه کېږم، بیا اګان وختونه زم د پلار تلیفون مې اخلم، ګیم وهم، خور مې وهي، ورور مې وهي. زه دا وایم کاشکې مې پلار ناستو ما سره به خبرې کوي، لکه ویلي څنګه یې لورې ښه یې داسې. هغه هره ورځ په تلیفون کار کوي. مور مې چې دیګه هم کوي، په تلیفون کار کوي، هم تلیفون ته ګوري هم دیګه ته.
همداراز داسې کورنۍ هم شته چې د تلیفون څخه په کور کې مناسبه ګټه پورته کوي او ګرځنده موبایل صرف د ارتباط وسیله ګڼي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي نسیمه وایي چې داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې حتی د خوراک څخه په وخت کې هم ټول پام ټلیفون ته وي. دا چې دوی په کور کې له موبایل څخه څنګه کار اخلي له نوموړي یې اورو.
ټولو کورونو کې ډېر زیات استفاده کیږي، خصوصا بیا پیسه دار کورونو کې خو ډېر استعمالیږي. هر یو هم جګترین ماډل موبایلونه استفاده کوي او کور ته چلا شي ټول هر یو خپل موبایلو کې مصروف وي. خو دا سو چې پخوا موبایلونه نه وو، ټول دوستي او صمیمیت رفت آمد حتی په فامیلو کې ډېر زیات وو، مګر اوس نشته. اوس دغه موبایلونه کفایت ګټه لري، نقص هم لري، په دوی چې خلک خپل منځ کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي. زما پلار اصلا دا نه غواړي څوک موبایل لاس کې واخلي. بیا دغه چې بیا ټول پیږي د پلار په خویمه هیڅوک موبایل لاس کې نه په وخت مثلا تینه ګټه اخلي، اما بی وخت هیڅ وخت لاسوک نه اخلي.
اکثره خلک د ټکنالوژۍ د ابتکاراتو څخه ډیر خوشاله دي او دا د پرمختګ نښانه بولي. له هغې جملې څخه د موبایل نه چې ډیر مشکلات یې حل کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکی نوید مومن وایي چې دی د موبایل څخه ډیره مفیده ګټه پورته کوي او اکثره وخت خپل ټول مشکلات د موبایل له لارې حل کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
خبره دا ده چې اوس نن سبا څوک له ځان سره کتابونه پن پن نشي ګرځولی، او مطلب یو محصل ته هم سنان بس یو سافټ ډیټا شی وي، لیکچر وي یا بل شی وي، کولی شي له موبایل کې وي وسره وي، که په سفر کې وي چر چیرته وي، لاغې نه خپل نوټ ویلی شي، ایمیل کولی شي، یو بل ته معلومات اخیستلی شي په کورنیو کې، یا مثلا ملګری انډیوالان یا فامیل کولی شي د یو د بل د حال احوال نه په ډیر لري فاصله کې د یو بل حال احوال نه ځان خبر کی. همچنان د ملګرو ترمنځ د رابطې د ټینګولو لپاره ډیر یو ښه وسیله ده. پخوا به داسې و چې د یو خط یا د یو د جواب د لیک تر لیک لپاره به خلکو ډیر ډیر سفرونه کول، ډیر اوږده اوږده سفرونه به کول. خو دې ولې دغه ټکنالوژي او دغه په موبایل طریقې سره اوس هغه ټول هغه سفرونه او هغه پیغامونه د سوي چې سو ثانی او سو دقیقو ته راغلي دي.
ځینې کورنۍ شته چې د موبایل څخه زیاته ګټه پورته کوي، کله خو داسې هم کیږي چې میلمانه ناست وي او د کور خلک په خپله مجازي دنیا کې مصروف وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نیلوفر بیا وایي د دې پر ځای چې موبایل یا ټکنالوژیکي وسایلو اسانتیاوې راوستي وي، برعکس مشکلات یې جوړ کړي. چې دا د ټکنالوژیکي وسایلو یا موبایل ستونزه نه ده، دا د هغو کسانو ستونزه ده چې نه پوهیږي په کوم ځای او څنګه له موبایل څخه ګټه پورته کړي. نورې خبرې له نیلوفر څخه اورو.
د ورځې به دفترو کې وي، کله ماښام چې کور ته راځي نو هغوی به د خپل ماشومان سره دا پوښتنه نه کوي چې تا نن ورځ څه وکړل، یو سلام یا وعلیک نور کښېني خپل تلیفون را واخلي. او که ماشومان راځي هغوی نه پوښتنه کوي یا درس ورته راوړي دا څه شی ده او ما سره زده کړه وکړه، نو هغوی به ورته زه مور سره مور به د کور په کارو کې اخته وي، یا هم مور هم په تلیفون وایبر فیسبوک د شیانو کې مصروفه وي. همدا یو لوی عمل دی چې د ماشومان ښوونځي ښه نتیجه نه راوړي. زما په اند دا ښه کار نه ده. هر چا ځان ته وخت لري، صحیح ده موږ باید د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو، ولې په وخت کې په ضرورت په وخت کې نه چې مشران هم ناست وي یا ماشومان وي یا میلمه راغلي او موږ تلفون تل فامیلی ارتباطات ډیر کموي، بی توجهی، درناوی، بی ارزښتی او بل بیخ ګوشه ګیره کوي یو انسان.
خوب اوریدونکو، دا چې له ټلیفونه څنګه باید ګټه پورته شي، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په ګډه یې ورو
پلوشه زدران خوست ولایت یم او کابل کې اوسېږم. باید ټلیفون موږ مثبت استفاده وکړو، ځکه چې کله موږ کولی شو ټلیفون په خپل کارونو کې، مثلا که موږ محصل یاستو د درسو په خاطر ترې استفاده وکړو تر خپل اندازې پورې.
نوم می رحیم الله وسودین د کابل د خویدات. موبایل نه استفاده بعد سالم استفاده وشي، بعد ضرورت په وخت کې ورن استفاده وشي، بې ځای نو ګټه وانه غسرسي. نقص ډیر زیات ده، وایم قلب لپاره ډیر زیات نقص لري، او بل نو مصرف لري، نو د بې ځای مصرف لري، نو دا خاطر اقتصادي ضربه انسان ته ورسېږي. نو
زمانو فیروزه خوجره واش موبایل نسایه ای باید تا ګټه سمته نه پورته کی چې او چانه پښتنه کی یاد چا وال واخلي سم استفاده تینه ول چې ښه ګټه تینه پورته کی او خراب ګټه چې پورته کی هغه خلق ته بیا کنه ده.
درنوریدونکو، دا چې ولی په دې ورستیو کې خلک له موبایل ډیره ګټه پورته کوي او کومي ټولنیز ستونزې لري، له کوم روشونو څخه باید ګټه پورته شي تر څو له موبایل سمه استفاده وشي، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته موخه کړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت خلک داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا محتاط یم یا مثلا مرض مې ګرځېدلی، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
نه، پر رواني لحاظ باندې ورته مرض نه شو ویلی، ولې افراطي عادتونو کې راځي. کېدی شي و ځینې روانپوهان داسې فکر وکړي چې دا به اختلال وي، هغوی به داسې باور ولري، ولې هر کله چې د ژوند نورې برخې ډېرې سختې متضررې کړي، کېدلی شي موږ ورته هم افراطي عادتونه ووایو، منفی عادتونه، او کېدلی شي اختلال. دا باید ومنو چې یوه ستونزه کولی شي منځ ته راوړي، او جدي او پراخه ستونزه چې د ژوند په نورو برخو باندې اغېز درلودلی شي.
د دې څنګ چې ټکنالوژي او ټلیفون ګټې لري او د ګټ نه به سترګې نشي پټولی، راځو په ستونزو چې ټولنه ته، کورنۍ ته او خپل شخص ته کومې ستونزې جوړوي.
د دوو کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا ښځه او مېړه دي، دو ترمنځ کولی شي اختلاف منځ ته راوړي، مشکل منځ ته راوړي. همدا ټلیفون مثلا په رواني لحاظ باندې سړی کېدی شي دایمي نارامۍ ته ورسوي، ذهني وده یې په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کړي. فقط ارتباطات ته پام وکړي، ارتباطات کېدلی شي تخریج کړي او خراب کړي، ارتباطات له واقعي دنیا مجازی ته ډیر کی، او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد د اشخاصو ضرر ورسی، هویتون ته ضرر ورسی. دا بیل بیل ضرورونه دي چې هم ځان ته درلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې. ولې په هر حال مونږ په دې خاطر چې لږ ضعیف ټولنه یو، د ټلیفون او د کمپیوټر او د تورته نور ټکنالوژیکی وسایلو په استفاده باندې اغمره بلد نه یو، اغمره فرهنګي ورسره نه یو بلد، چې مونږ ته ضرورونه کم وي او ګټه رته ډیر.
رسوم دې موضوع ته چې د کوم روشونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون په اړه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کېدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس خپل پیل کې د خپل ځان لپاره، ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې د ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل، هغه شخصیتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ کړو. یعنی شخصا زه خپل وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکړم، او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند توسم. دا کېدلی شي زمونږ لپاره ډېر ښه وي.
ښاغلی استاد، په پای کې به داسې یو پوښتنه مطرح کړم چې ستاسو ویل هغه کسان ته څه دي چې ډېر زیات د ټلیفونه ګټه پورته کوي، څه ویل لري؟
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپلې ټولنې لپاره، د خپلو نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي، او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي، هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادانی اوسی، کنټرولون کی اوسی.
دیر مانا که استاد.
خب خوب اوریدین کو دا مهمه نه ده چې له کوم موډل موبایل څخه استفاده کوو، هدف دا ده چې ګټه ترې پورته کړو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.